سلامونه دروندونکو سهار مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې در دي چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړه کړې. یاد وزارت دا خبره په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګ او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. د سړک د جوړیدو چارې په شپږ میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مسلکي خاوره ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلی شویګانو نسل بختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاوره ته سپارل شو. د هغه د خاوره ته سپارلو مراسم کې 15 اغا خان او د اسماعیلیو 15 امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښتۍ کې په تشریفاتي بنا دغه زنګړی ځای ته ولیکل شو چیري چې د نور اسلام ویلا او د دریام اغا خان قبر دی. د غزي اوسیدونکي د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنۍ ناسته به جوړ شي. دغه وخت نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 8مه د دې ناستې کوربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ له وړاندیز وروسته د نوي او غوښونکو بدلونونو په اړه خبرې ترې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړې ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم را پارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 500 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 500 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچن هېواد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لومړنۍ ډلې ډلې قبر د جمعې په ورځ د کفر ښار په سویل ختیځ کې په یو پټ ځای کې وموندل شو. زیاتې کړی چې د چارواکی د مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستۍ خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په سلو رخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټسال لوبډله به په دې سلو رخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړي لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 13 تر 19 مینیټې په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوراکي د ماشومان اخته کېدل تامل ګورملتون امنیت چورانان په افغانستان کې د دایشتلې د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې ووري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتي مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، د بستر سیستم منظم شي، منګه دغه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کوي نور پرونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارسواکۍ 214 سخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل یې ګرځېدلی دی. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارسواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارسواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارسواکۍ اخته راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو، ډېرې همدا سیبه امیدوارې وخت کې مړیم شي ولا بس اسپتال لري، بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو. ډېر خوار غریب شته دی، چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږه دا وختونه ده چې مونږه لګي ډاکټران زیاتې کړو.
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف دغه راز د یکشنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په وستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمره خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نور حال د اکرام لیکرام پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلی چې د غونډې ته بعد تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا گهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. او هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نیکي، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي، د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکی 25 کلن ځوان حارث وایي درې کاله کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت تېڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لرې کول لپاره څخله، خو د وخت په تیرېدو یې عادت وګرځېد او اوس یې له څښلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څښاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څښلو ته دوام ورکړی دی. دی وایي درې کاله کېږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم که یې ونه څښم ځان ارامه نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 10 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې ده ته یې د بېخوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅښم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څښم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له 100 څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرون کو گازدار مشروبات و دیره گت اخلی ده وزن ده زیادوالی ده شکر ناروغی مغزی سکتی ده زر ناروغی و ده غاخون و لخرابوالی او ده میده ده زخم پتیر لر دول دول ناروغی و سنزو سر مخ کیگی
چربی شکم بیشتر می سازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له اتلس کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژۍ لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
دا ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي. بشپړ حال د عبدالی سپوږمۍ په راپور کې.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د ښاروالۍ کارکوونکی دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډېر وېرېدلي او خوراکي توکي ډېر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډېر لوړ نه شي. موږ ته د تېرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکی قیام هم ورته اندېښنه لري. غازدی راډیو ته وویل
نه اوړه اخیستی شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیروني پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیې لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نه شي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مثلا نشته. اما کله کله په نورې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بېرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په یوویشتمه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و، حال دا چې د تېرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې یوویشتمه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي اوړه په 1,300 افغانۍ، یوه بوری څلور ویشت کیلوی اعلی وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دوای په 1200 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لېږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2000 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخله شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه سي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوې او د اوربان په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوې دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربان مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغې راټیټه سوې چې تر اوربان مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربان به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ 600 مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوې دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې 2 یا 3 کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربان څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال لی قحطۍ خبرداری ورکړی وو، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
له خبرونو ور اخوا
نورستان ولایت کم دیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. پیاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غواک، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا پیاده روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوي دي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست طالب مسولین وایي په ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوي ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره 40 بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیک ډیر ښه سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او د حتی سرجری کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ و. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم وي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات داخل کې حل شي دا به ډیره ښه وي.
ښاغلی زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې هم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لرې ده، که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسېږي، لاره کې ضایع کېږي. مونږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسېږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي دا داخل پام دی ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیز کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېری کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او له امله یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا منار جام نښه جوړ کړی هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي، او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی، او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټوله افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي، او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نښې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نښو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو، د غرض د افغانستان ښکلاوي. که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زموږ موخه هم دا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی.
او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانیدو له خطر سره مخ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدار او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیدي. خو دري